زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسېدلی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د 101 نمبر اسمایي زون له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نهمې ناحیې په اړوند سیمه هوتخیلو کې یو کور تلاشي او اویا کیلوګرامه تریاکي ونیول.
در ساحی بازار هوتخیل
د بازار په سیمه کې اویا کیلوګرامه تریاک له یو تن تورن او یو کلاشنکوب سره نیول شوي دي. مخ کولای سو چې د دې کسانو په نیولو سره لوی مافیایي ډلې ته ځانونه ورسوي.
د کابل پولیسو په وروستیو میاشتو کې د نشه موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې عملیات ډیر کړي او تر دې مهاله یې په لسګونو کسان نیولې دي. دوبۍ ته د 400 د قاچاقو پر مهال یو تن ونیول شو. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې 115 ګرامه چرسي د لډو په نوم ګیم په تختو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د هوایي ډګر له لارې دوبۍ ته یوسي. په دې وروستیو اونیو کې قاچاق کوونکي ډیره هڅه کوي نشه یي مواد د هوایي ډګرونو له لارې له هېواده بهر قاچاق کړي چې تر اوسه یې په لسګونه کسان نیول شوي دي. د روان کال په وروستیو میاشتو کې په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان فرید مشال د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو 10 قاچاق کوونکي نیولي او له دوی سره یې سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولي چې د هېواد له جنوب څخه یې مرکز ته قاچاق کول. ښاغلی مشال له خلکو غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته او ګډ یو دغه پرسونل د مدیریت مواد خادر پلان جوړ کړی دی. ستاسې د لارې سم ټول د غزنی په شریف ولسو باندې ځخ کو چې هر ځای فروشنده د مواد مخادر ویني نږدې ترين پولیس ته خبر ورکړي او موږ هم کشفي فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدابت بوټي د مردار په جدات بدابه موږ کوو.
خغلی مشل زیاتوی چی په دې ورستوي کلونو کې په غزنی کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو، خو سا کال بیا د اجرستان ولسوالۍ په زینو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده کوکنار کرل شوی دی. په هرات ولایت کې 15 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د هرات او فراه ولایتونو دوه اوسیدونکي چې له څه مودې راهیسې په هرات ښار کې نشه یي مواد خرڅول د دوشنبې په ورځ له 2.5 کیلوګرامو چرسو سره ونیول شول. په دوه نورو پیښو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو درې نور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد د پرچون په ډول په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې خرڅ کړي. دغه ډول له دوی سره په مجموع کې 2.5 کیلوګرامه چرس او هیروین هم نیول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اړوندو محکمو 13 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له یو څخه تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د 13 کسان چې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په 14 قضیو کې نیول شوي، بل د دوسیو تر بشپړ کېدو وروسته د محکمې په علني غونډو کې له یو څخه تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. ښاغلی موحد وایي چې په تېره اونۍ کې امنیتي ادارو په 11 ولایتونو کې 10 قاچاق کوونکي د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شي. په دوی کې دوی ښځې او یو ایرانی هم شامل دی. لودي سره 14 کیلوګرامه هیروین، 18 کیلوګرامه تریاک، 16.5 کیلوګرامه چرس، 10 ټابلیټکا ګولۍ او 14 کیلوګرامه شیشه هم نیول شوې ده.
مسکا وتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت سش کال د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
کمکاری مسئولین
د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
په بغلان ولایت کې سش کال د کوکنارو کښت کم شوی دی
نسبت به پارسال.
دا تیر کال په پرتله سا کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو.
دا چې تر درملنې وروسته د معتاد کورنۍ کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوي وروسته په ډېرو بدو نومونو یادیږي. د دغسې القابو اورېدل خپله د معتاد روحیه ډېره خرابوي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په روان میلادي کال کې په مجموعي ډول تر 3 لک هکتاره ډېرو مځکو کې کوکنار کله سوي چې حکومت یوازې له 500 څخه تر 600 هکتارو مځکو کوکنار اړولی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ لاسته راغلې شمېرې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې 3 لک 28 زره هکتار مځکو کې کوکنار کله سوي او دوی غوښته چې له دې کوکنارو څخه لږ تر لږه بسولو کې 15 واړوي، خو د ناامنۍ او همغږۍ د نشتوالي له امله خپل دې هدف ته ونه رسېدل. په ولسي جرګه کې د نشي موادو پر ضد مبارزې کمیسیون یو غړی وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالي هم د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاست نه کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنو لومړنۍ شمېرې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 328 زره هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل سوي او بزګرو د ډېری ځمکو تاریاک هم ټول کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې ډېری کوکنار د کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، بلخ، بدخشان، فراه، فاریاب، بادغیس، سمنګان، بغلان او هرات ولایتونو په ناامن سیمو کې کرل سوي دي. کاغلی احمدي وایي چې په دې سیمو کې ناامني د کوکنارو د کښت اړولو مخه نیولې ده، خو دا چې په ځینو امن سیمو کې هم کوکنار نه دي اړول سوي په دې اړه ښاغلی احمدي وایي.
په 2018 کال کې په 328 زره هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. موږ باید له 2 څخه تر 5% پورې د کوکنارو کښت اړولی وای، خو خپل دې هدف ته ونه رسېدو. په دې 2 ولایتونو کې له 500 څخه تر 600 هکتارو پورې ځمکې له کوکنارو څخه پاکې شوي دي. په 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې ناامنه دي. په کومو سیمو کې چې امن دی هلته بیا د مربوطه ادارو ترمنځ همغږي نشته.
ښاغلی احمدي زیاتوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له خاطره د کوکنارو اړولو کلنی پلان سم نه دی عملي سوی او موږ خپل ټاکلي هدف ته نه یو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په کندهار کې بزګران د کوکنارو له کښت سره لیوالتیا نه لري، خو د شمالي ولایتونو مسؤلین بیا په خپلو سیمو کې د کوکنارو د زیاتوالي خبره کوي. غور هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږ کال ډېر کوکنار پکې کرل سوي دي. د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین نه دی سوی. د ولسي جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو غړی چمنشاه اعتمادي وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالی هم د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده.
کمکاری
مسئولین لنشی موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. د بدمرغه چې په وروستیو کلونو کې لنشی موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې ستراتیژیک او د عملي کېدو وړ پلان نشته. اوس چې نشی مواد ډیر شوي او د مبارزې د برخې چارواکي ناامني پلمه کوي، دا سم دلایل نه دي، بلکې دا عذر تر ګنا بدتر دی.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه د نشي موادو د مبارزې وتل د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي لامل بولي او له امنیت شورا څخه غواړي چې له نشي موادو سره مبارزې ته د تروریزم سره د مبارزې د پلان په سر کې ځای ورکړي. دغه ډول ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه او نشي موادو ته ځانګړي سوي ظرفیتونه باید په نورو برخو کې ونه لګول سي، ځکه چې له نشي موادو سره مبارزه د طالبانو او تروریستانو مالي سرچینه وچوي.
محمد ایاسترنک په دې اړه راپور اورو چې سږ کال د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسېدلی. اوس بغلان ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت په اړه خبرې کوو. د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریاکو پر خلاف مذهبي تبلیغات، د تاریاکو د بیې ټیټوالی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي. د دې ولایت بزګران وایي چې که دولت زراعت ته پام وکړي او خلک بدیل کښت ته وهڅوي، نو په دې ولایت کې به د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وایي چې د دې ولایت خلک د کوکنارو له کښت څخه خواتور شوي دي. بزګران وایي چې که دولت له دوی سره د حلال کښت په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګران به هیڅکله هم کوکنار ونه کري. ښاغلی اندرابي بزګرانو ته عامه پوهاوی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د کوکنارو کښت د کموالي سبب ګڼي.
د تیر کال په پرتله سږ کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو. د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کمښت او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېدل هغه دلیلونه دي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په بغلان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی.
دغه راز د هغو ولسوالیو بزګران چې پخوا به یې تریاک او بنګ کرل، اوس د نشه یي موادو له کښت څخه ناهیلي شوي او وایي چې نور په خپله خوښه تریاک نه کري. خو پښتنه دا ده چې بزګران ولې کوکنار کري. د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سرور په دې اړه د بیلابیلو دلیلونو یادونه کوي.
کیلو یې په لاس سره اته زرو ته راکښته شول، له اتو زرو پنځه زره شول، خو بالاخره اوس یې کیلو په زر افغانۍ ده. په زر افغانۍ هم څوک نه اخلي، په علت یې نه پوهېږم. خو اوس خلک خپله پښیمانه دي. ملایان وایي چې د کوکنارو په کښت سره ځمکه اویا کاله د الله له ذکر څخه پاتې کیږي. ایمان او عقیدې ته مو زیان لري، روژه او لمونځ مو نه کیږي.
بزګران وایي چې که دولت دوی ته سړی خونې جوړي او دوی بدیل کښت ته وهڅوي، ښایي په څو راتلونکو کلونو کې هیڅوک هم کوکنار ونه کري.
د اندراب خلک ټول باغونه او زراعتي ځمکې لري، خو د دې ولایت پر میوو، پیازو او پټاټو باندې پانګونه نه ده سوې او سړی خونې هم نه دي ورته جوړې سوې. تر څو د بزګرانو حاصلات په سمه توګه خوندي او بیا خرڅ کړای شي، باید دولت پر دې برخې پانګونه کړې وای، تر څو د ځمکوالو پام د میوې باغونو ته واوړي او د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
د بغلان ولایت د زراعت رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د بزګرانو د هڅونې لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لرو، تر څو دوی د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
په مجموع کې زموږ ټول فعالیتونه د کوکنارو د کښت لپاره ښه بدیل دی چې دا مهال د بیلابیلو ولسوالیو په شلو ټوټو ځمکو کې په امتحاني ډول زعفران کرل شوي چې دا خپله یو ښه بدیل دی او دې ته ورته لکه سږ کال د سري او اصلاح شویو تخمونو ویش. دغه راز مو د بزګرانو لپاره د سړو خونو وړاندیز هم کړی دی تر څو وکولی شو چې د دوی محصولات ورکې وساتو.
بغلان په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو د تولید په سر کې راځي او د معتادینو شمیر هم په دې وروستیو کې له نږدې 2000 څخه 10000 ته اوچت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې له څلورو کالو راهیسې د کوکنارو د کښت پر خلاف اقدام نه دی شوی. له همدې امله د کوکنارو د کښت کچه له 160 هکتارو ځمکې څخه 1100 هکتارو ته لوړه شوې ده.
مسکا هوتکو چې په بغلان کې د تاریاکو د کښت په اړه راپور اورو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش څلوېښت 0900 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ صفو خبريږي. اوس تر درملنې وروسته د محتاجینو د کورنیو پر مسؤلیتونو خبرې کوو. څېړنو ښودلې چې ځینې محتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې که کورنۍ د دې ډول خلکو په اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، نو تداوي سوي محتاجین بیرته په نشو نه اخته کیږي. دا چې کورنۍ د تداوي سوي محتاجینو په اړه کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو تر درملنې وروسته هغوی ته پاملرنه څومره ضروري ده.
د احتیاط د ناروغۍ په تعریف کې همدا ویل کېږي چې احتیاط یوه ټولنیزه ناروغۍ ده. اکثره معتادین په لومړي سر کې ډېرې کورنۍ ستونزې لري. په دې اساس د تداوی یوه ډېره اصلي برخه د هغو د کورنیو په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. که داسې ووایو چې د احتیاط په تداوي کې د کورنۍ ونډه د احتیاط د تداوي د ملا د تیر حیثیت لري هم نو مبالغه به نه وي، ځکه معتادین په فعاله درملنه کې د یوې محدودې مودې لپاره تداوي ترلاسه کوي، لغه ورسته کله دې د رغیدنې په لور ځي او د دې د کورنۍ وند پکې ډیره اساسي ده. کچیرته کورنۍ ملاتړونه کې ډیر احتمال ده لري چې هغه تداوی ناکام شي.
کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسي چې معتاد غړی بیرته نشو ته مخه نکړي؟
کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل معتاد سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي، تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت ده. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده چې هغه ډیره حساسه ده او اکثره د مخدره موادو کاروونکي په دغه مرحله کې بیرته د ناهیلۍ له امله د مخدره توکو استعمال ته مخه کوي. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل معتاد غړي سره کار وکړي، د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعمال وژغوري. د موږ په ټولنه کې معتادین له تداوی وروسته په ډیرو بدو نومونو یادیږي، په دې باندې اعتماد نه کېږي، پیغور ورکول کېږي. د دغسې القابو اورېدل خپله د معتاد روحیه ډیره خرابوي. د بیا اخته کېدو لپاره یو غټ دلیل همدا بلل کېږي. نو پکار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د یو تداوي سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهکار په سترګه. شک ورباندې کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کولو یو ډیر غټ دلیل ده. او د دې ترڅنګ کېدای شي دغه کسان په کورنۍ کې ډېر زر په قهر شي، نو د کورنۍ د غړو ګډ کار له دې سره ډېر مهم دی. هر کورنۍ چې کوم معتاد غړی لري، دې ته په کار ده چې تر هر څه مخکې د احتیاط د مرض په رابطه خپل معلومات لوړ کړي. که چیرته دې معلومات پیدا کړي، نو دوی به پوه شي چې ډېر دغه کارونه چې یو معتاد غړی کوي، هغه د دوی په دماغ کې دغسې تغییرات راځي چې هغه د دوی له کنټرول او ارادې بهر دي. نو په دې مرحله کې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري.
د کورنۍ په مسولیتونو کې یو هم د معتاد څارنه ده. که په دې اړه معلومات راکړي چې یوه کورنۍ خپل معتاد غړی څنګه وڅاري؟
معتاد باید په دې شکل سره ونه څارل شي چې هغه فکر وکړي چې په ما اعتماد موجود نه ده، ځکه د شک فضا رامنځته کول د تداوی د ناکامۍ او د بیا اخته کېدو یو مهم علت ده. اما په غیر مستقیم شکل سره کېدای شي د هغه څارنه وسي په داسې شکل چې هغه ځان تحقیر او توهین ونه بولي. کېدای شي د هغه له ملګرو معلومات ترلاسه شي. که چیرته مخدره مواد او معتادین بیا ورسره ناسته ولاړه شروع کوي، خپل کار ښه توګه مخ ته نه بیایي، باید د یو مشورې په شکل په یوه ډېره ښه او په محترمانه ژبه ورسره خبرې وشي، تر څو له دې لارې د هغه د بیا اخته کېدو مخنیوی وسي.
یوه کورنۍ څنګه کولای شي چې معتاد غړی بوخت وساتي؟
کورنۍ ته باید بعضی مهارتونه وروښودل شي، داسې مهارتونه چې هغه څنګه خپل معتاد غړی خوشحاله ساتلی شي، څنګه هغه سالم مصروفیتونه پیدا کولی شي. په کورنیو کې هغه غړي چې هغه یو څه معلومات لري، هغو ته په کار ده چې هغه یو تداوي سوي معتاد د ورځنیو پروګرامونو لپاره یو مناسب مهالویش جوړ کړي. تر ټولو ډېر ښه مصروفیت کار کول دي. د هغه تر څنګ د زده کړو، د حرفوي تعلیماتو او د مهارتونو د زده کولو بعضې پروګرامونو ته کېدای شي هغه معرفي شي. بعضې نور ټولنیز فعالیتونه دي کېدای شي په هغو کې دخیل شي. او یوه ډېره ښه بدیله لاره سپورت په فعالیتونو کې او تداوی سوی معتاد شاملول دي. دې لپاره چې دی هم خوند واخلي له ژونده، هم په سالمو مسایلو مصروف شي. یو کس که هغه لیک او لوست کولی شي، مطالعه کولی شي، کېدای شي د کتابونو په مطالعې وخت تیر کړي، او له دې لارې هغه لذت چې مخکې د مخدره موادو له کارولو اخیست له دې لارې واخلي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ټول غړي یې په نشو اخته وي. که د یو معتاد علاج وشي او بیرته کور ته ولاړ شي، ممکن بیرته معتاد شي. په دې صورت کې څه کول پکار دي؟
اړینه ده چې کورنۍ ټول غړي تداوی شي. خوشبختانه موږ ډیر داسې پروګرامونه لرو چې په کې د کورنۍ ټولو غړو ته تداوی برابرېدای شي. موږ د تداوی مختلف ماډلونه لرو، په یوه بڼه کې کولی شو خپل خدمات د ناروغ کور ته ورسوو. په عین حال کې بعضې داسې مراکز لرو چې د زنانو او ماشومانو لپاره دي او ځینې نور د نارینه او غټانو لپاره.
تر درملنې وروسته د محتاجونو د کورنۍ د مسؤلیتونو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي به خطر اورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي، خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید اهمې کورنۍ خوشحاله وي. یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې یوې او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نسي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې له کوره ووت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې ده؟
جاوید خپل کوټه کې ده.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی او هغه خو نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سما ده مورې، دا ده کینما.
جاوید، موږ تاسو سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې.
ولې پلار، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلې. سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو سم ټول خوینه دي پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څوک یا بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دې، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یو ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ ها، زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی. زندان؟ زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خواجه نه بدېږي.
بس ده ښځې، اسام مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب ستا به په یاد دی چې زما د محتاج زوی علاج ستاسو په شفاخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل، اخر یوه شپه زړه تنګ شو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې، بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه بیا څه وشوه؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ، ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی، که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټلې سر نه وایم بیخي. بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.